د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 2 ساعت خبرونه له هم دې شیبه پیل شوه. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC وایي افغانستان ته خپل استازي واڅوي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمن د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ځکه دوی مرسته وکړي.
سبا د بریتانیا په نوښت د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې ده.
امریکان خلق تشویقی دی ته زرا سی ان دغه ټول شان زربای سیستم ز لام حل نسی او لا پاتوی.
د افغانستان د ملکی ادارو یو شمیر کارکونکو وی لته رو څو میاشتو رئیس تنخواه ویني دی اخیسته.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. د درې میاشتې کیږي چې موږ ماش نه دی اخیسته. زه حیران یم چې چا ته ولر شو.
د غراس خلق له طالبانو زین نور غختنه هم لري.
موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولس نه په خپ
تاریخ خدمت وکي. نن دوشنبه ده د وګي اسنبلې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د میلادي اګست میاشتې له دروشته میشه سره برابر ده. خبرونه لومړۍ د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویل ښایي افراطي وسله وال هم د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیتیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دي شامل دي. ولسمشر بایدن چې تیر شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او د غراز متحدانو په الوتکو کې ایستل شوی دی. بایدن وویل دغه پروسه به جلا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې که التیاوی له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوی و غزوي تر څو له دې هېواد ټولو امریکایي نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه و ایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه را کلی چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسانو استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسانو استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردونکي او ظلماتون کې دي. دا یو واقعیت دی. د دغو صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک یې لرنوي یا په ښي لارې چې الوتکې پرې پورته کیږي لرې ساتلی دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ اندېښنه لري. د اوکراینی پوځي الوتکه پرون یکشنبه د لسګونو افغانانو په ګډون 3 کسان پلازمېنې کیف ته ورسول. د اوکراینی بهرنیو چارو وزیر دیمتری کول بیا په امبورسپل هوایي ډګر کې د دې کسانو د هرکلی پر مهال خبر اعلان تو وویل چې په دې کسانو کې یو دیش د اوکراین وګړي هم شامل دي.
په دې ډله کې یو دشتنه هغه اوکراینیان دي چې د الوتکې د الوتو له شیبې مخکې د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو بریالي شوي وو.
په پاتې کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسله وال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمری په څلور دشتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ دو را وروسته ورځو کې زیات شمیر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستان ووځي. ښاغلی پوتین پرون د واکمن ګوند واحد روسیې له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیځ هیوادونه غواړي دا کډوال مخکې له دې چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په معقد ډول د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلی پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. د طالبانو د مخالف وسله والې ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مندی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوه د وسله وال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز څخه رویټرز خبري آژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي د غواړي طالبان په دې پوه شي چې خبرې د پرمختګ یوازینې لاره ده او ټینګار وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غواړي، خو زیاته کړه که طالبان د پنجشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دی.
زه په خپل مرکز او په پنجشیر دره کې په خپل پناځای کې یم. د پنجشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
احمد مسعود وویل په تیرو څو ورځو کې د بغلان ولایت په درې ولسوالیو کې جګړه د دې کسانو د دو کسانو نه بلکې د دې سیمې وسلوالو د طالبانو د بې رحمیو په وړاندې کړې ده. له بلې خوا طالبان وایي وسلوال د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پنجشیر خواته د پرمختګ په حال کې دي، خو تر اوسه په وړاندې جګړه نه ده شوې.
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی دی. نږدې شوي دي، خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
ښاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دېره وي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2040 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نه لیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ وځکه واشنگټن او کیف استدلال کوي چې دا نه لیکنه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محرومیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 21. هرات کې اسمان شین ښودل شوی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 25. کندهار کې هم اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 31 ټیټه 22. او بل اخر جګړبات کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 23 کل شوی ده.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همداراز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د تروریستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. OIC پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای ومومي.
طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید او آی سی نه چې ډېر خلک بيځای شوی دی افغانستان کې دوی سره باید مرسته وشي. دوهمه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ځکه دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی او 50 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غنی په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشته مورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو خارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای په کابل هوایی ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې. طالبان وای ان زبی الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هوار کړي، خو امریکایانو خلکو ته ویلي چې هوایی ډګر ته ورشي او ګډوډي رامنځته شوی ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د زیاتې ګڼګونې له امله د وو ملکی کسانو وژل کېدل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بریتانیا پوز له قول لیکلی چې دغه کسان د زیاتې ګڼګونې له امله وژل شوی دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د هوایی ډګر ته د عیش ډله خطر بل ګواښته. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا سفارت په کابل کې خپل وګړو او همدارز یو شمېر هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی هوایی ډګر ته د نه ورتک اعلان وکړ. بلخوا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینو چارواکو ویلي چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د نن حالت سم دی، خو د دې ډګر بهر وضعیت د اندېښنې وړ دی. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسول جنرال ټایلر ویل زورګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي.
د وی شاوخوا 15,800 امریکایي سرتیری د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کیدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد به ازادي لري ته ویل چې د هوایی ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو، او چون نته ازدحام ډیر د ولت امریکایان خلک تشویقې دي د زراسي ان دغه ټول شان زربایسي وستون ز لام حل نسی او لا پاتې اوس ما فیصله دا کړې چې میدان ته څوک په خودل کیږي نه، نو ورتون کې لار بند ده او که څوک به تر دې خارجي د دغه لپاره زمينه ستا. دا ستونزې عامل امریکایان دي او
د
حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته، ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل، د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېره اونۍ کابل طالبانو ونیوه او ډیریو خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هممهاله بیاشته ډېر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې نشي کولای هوایي ډګر ته دننه شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې ډیرو ورځپاڼو هم د کابل هوایي ډګر کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته پام اړولی دی.
هیل ورځپاڼې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اوو افغان ملکیانو د مړ کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د سختې ګڼې ګوڼې له کبله مړه سوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي سوې ده. د هیل ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې له یوې اونۍ راهیسې چې کابل د طالبانو لاس تلویدلی دی، زرګونو کسان غواړي چې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې 12,000 کسان په تیره یوه اونۍ کې له افغانستانه ایستل سوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپلو وګړو ته ویلي و چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالي ادارو د افغان حکومت میلیاردونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له 40 کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې درې برخې مصارف پوره کړي او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ سي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. وروسته لولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابته کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او ګاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي او افغانستان د عصري کولو پر لور بیولای سي. په مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، په سنیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنگیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومت ولي بکوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره مختصوي چې 40 کاله مخکې نه درلودي، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې مڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. نور په دې رپورټ کې
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زړه بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلې، مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو 40 کلونو د لاسترولونو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مڼې ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخت خبر شو، تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورويشتمه د طالبانو لول کې ورسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو لقبل پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیری واستول، څو د ماموریت د اگست د یو دیر شمه له مهلت سره سم تر سره کړی، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلی جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلی دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملکی ادارو یو شمیر کارکونکو ویل تیر څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی اخیستی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وی یو کمیسیون ټاکل شوی او ډیر ژر به په دې اړه اقدام وکړي.
یو شمیر ملکی مامورین وای چې دوی له څو میاشتو رئیس معاشونه نه دی ترلاسه کړی او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دوی له ډلې یو هم تخمینه ده.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. دا درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو، کومې خواته ولاړ شو او چا ته څه ووایو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ معاش ورکړل شي او موږ ته د کار کولو اجازه ورکړي.
میرمن تخمینه چې شپږ بچی لري وایي میړه یې معتاد دی او د کور وازنه نفقه برابرون کیده. د دولت دغه مامورین وسلګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. روهینا چې د یوې بل دولتي ادارې کارکونکې ده، د حمله ورته ستونزې شکایت لري.
زمون خوختنه ده چې زمون ماشونه باید راکړل شي. مخبل د میاشتې ماشونه د خسته هغه محل ویل کېدل چې بوتي شونشته نوې د سیستم جوړي کې اوس شرایط بدل شي او هر څه باید پام کې وساتل شي او زمون حقوق باید مراعات شي.
افغانستان د مالی وزارت ډیر شر د ستونزې د هواري ډاډ ورکوي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان رفیع تابع د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې اړه یو کمیسیون جوړ شوی او ډیر شر به اجرات ترسره شي.
د نوي حکومت له پیل څخه د مالی وزارت چارو د پرمختګ لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دا کمیسیون د مالی او اقتصادي کمیسیون تر عنوان لاندې خپل فعالیت کوي او پرون مخام پریکړه وشوه چې ټول هغه ملکی مامورین چې د نوی حکومت له پیل څخه بیرته خپلو دندو ته راځي د دوی معاشونه او امتیازات به د پخوا په څیر اجرا کیږي.
نوموړي وویل چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د افغانستان ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک بیرته خپل فعالیت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو پر راتګ سره د کارکوونکو د نه حاضرېدو له امله ډېری بانکونه تړلي او د پرانیستو مخې ته هم د خلکو کاتارونه جوړ دي څو خپلې پیسې راوباسي. طالبان د نورو ولایتونو په نیولو سره او له کابله د جمهور رئیس غني له وتلو وروسته پلازمینې ته ننوتل چې له یادې مودې راهیسې ډېری دولتي ادارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه سرامات شه رحمان د څنګه وای څه خبرې کوم وړاند چې طالبانو مشران سره د اساس پیدا شي چې هغه دي د امنیت پټینګ او لکه کوشش وکړي. کومه زو سردار محمد هلمند ولایت څه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر شو حکومت ته خراج برقرار ساتي همیشه ډیر امن او هر څه راوستي دي. سلام
بل السلام علیکم شردل خان شردلی د نمرهار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولسم په خپله طریقه خدمت وکړي او د اسلامي نظام د ټول خوخه مونږه د خوشاله یو خوشالي افغانستان ته راوړي. والسلام
سلامونه اونې کې هیله د زجر د ټول کارکونکو او رجوم ته وړاندې کوم.
خیرویس اخلاقی هم له هلمند ولا تاسو دا پیغام شریکوم په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل نو که څه هم وایو کله په کور کې چې نو خصوصا بارتونه کې کوله نو موږ هم یوازې غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دې باندې یو خپل مشر وټاکي خصوصا ځکه چې موږ ټول ولکې د دې په لاس کې دي او د دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید چې نور بل جمعیت د من ونه وهي او د طالب باندې سره هم باید چې ډېر هدف لري په مکو کې ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمت الله. د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده بازارونه باید ډېر خلاص کړي، هټۍ باید ډېر خلاص کړي، دلته کراچیانې دي باید دې غم ژر وخوړل شي، بله دا چې باید د تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي او ګاډي پرې راتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېره په لوړېدو ده او دا رنجرې د هر څوک او هر کس ناست وي وروره د هغې معلوم نه وي، باید د دې مخنیوي وشي. طالب مشران د خصوصي توګه غوښتنه لرو چې دې مخنیوی دې وکړي. مننه له ازادۍ راډیو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دی شامل دي. د اوکراین یوې پوځي الوتکه پرون یک شنبه د لسګونو افغانانو په ګډون 3 کسان پلازمېنې کیف ته ورسول. په دې ډله کې 10 تنه اوکراینیان او د ښځو او ماشومانو په ګډون 1 شمېر افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویل چې ښایي افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د طالبانو د مخالف وسلوال ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به سوله ایزې خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نه شوه د وسلوال جګړې ته چمتو دي. د بلې خوا طالبان وایي وسلوال د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅ کله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. مرکل پرون په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونې وکړې.
دا ژوند رنگونه.
زه ملک عبدالباقیم د کوچیه صدابات د شکردره ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کو بنشتري څنګه تاسو بلاري کني لري؟
مونږ بيخي د اوبو سره ډېر مشکل سره مخ، حتی مونږ که چا وس رسیدو نو هغه که چې مکته وس رسیدي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته اوبوري کوروت.
بیا څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او درس کلو د کارو بدل کوم کوي؟
بس دا چې خدای ورکې نو یا تا د ما د کور نه وړول زه درته په خپل واتس اپ کې د کلو بوشکې خیم چې یو کور ته راځي او ډکۍ وړي، نو دا مشکلات سره ډېر مخ یو. د ځمکو اوبو تقریبا د انقلاب نه مخکې چې راتلې هغه بندې شوي او لخته چې کوم یاله ورته وایي هغه انقلاب کې پل شوي او اوس هم پل ده.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسؤلینو ته رسولې ده چې د خلک څنګه وکړي، باید دغه حل لار ورته پیدا شي تر څو به دا اوبه نه وي؟
مسؤلینو ته هم ډېر رسولي هم مسؤلین غریبانان هم ځان ته حیران دي. نو مسؤلین به څه وکړي؟ هغه وایي ته پروس ابل کال ماته وویل چې تاسو په جرب باندې یو څه څه روپۍ ټولې کړئ، دا سکواټر راولوي وهئ، هلته د خلکو هم وسنه رسیږي ځکه للمي غنم سکه له چې چا 15 بوجۍ تخم کړل او هغه 12 بوجۍ غنم ورته کړی، نو هغه وخوري که خرچه کې که ټریکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي؟ پایله به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده کنه نور څوک نشته چې غم دی وخوري.
یعنی تاسو هم نور مسلستر سره کېناستی دی؟
مجبور یې نو څوک هیڅ وسم نه رسیږي. رزوم کاغذ پراني ده چې کوي کاغذ پراني وکړه او خلاص.
څه پیغام لري؟ څه ویل لري؟
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لارې لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی وخوري او کنه بس داسې به پاتې خوار وزار.
دا د ژوند رنگونه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه دی افغانستان په وخت د ماخام تر وبجو دوام کوي. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم بل خبرونه